پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړه کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. بریوال کاکړ به وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ له چمن څخه د کوټ پر لور لاریون دوام لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته بالاخره د غزې پر تړانګه او لویدیځ څنډه واکمني د فلسطینی ادارې. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13 ترسره شوی دی احتجاج تابعه د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل،
دنیا هر ملک کې زکمزه کې غیر قانوني خلک اوسي، اغه دې پر ضابطه وي، یا خو اغه ملکونو خلک اغه ته شهريت ورکي، یا سکمزه اغه دې پر د وکیل فسيليټي ورکي چې اغه خپل کیس مخته کی. اغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي، اغه خلک د کګړو افغانستان طرف ته نه دی، اغه حقوق شته نه دی، اغه ته پوس ولا څوک شته.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی له درک سوي غړي ډاکټر اسماعیل اڅکزي د خوشي کولو لپاره زر تر زره ګامونه واخلي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د نومبر پر 13 په کراچي کې د خبرې غونډې پر مهال حکومت ته خبرداري ورکړې چې که اسماعیل اڅکزي په 48 ساعتونو کې خوشي نسو نو د کراچي په ګډون به د ملک په نورو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د یادې اتحادیې د کراچي مشر ډاکټر محبوب نورانی ویل ډاکټر اسماعیل اڅکزي د نومبر پر 11 لا درک سوی دی. د کراچي پولیسو ایس ایس پی عرفان بهادر مشال راډیو ته ویل دوی د هغه د کورنۍ لخوا درخواست ترلاسه کړي او پلټنې کوي. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور ډکه د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. د خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د پرلت یو مخکښ ملک بوبری وزیر د نومبر پر 13 مشال راډیو ته ویل دوی پریکړه کړې چې پاسپورت او ویزه به نه مني. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د نومبر پر 13 مشال راډیو ته ویل د دې سیمې نورې ستونزې هواروي، خو د پاسپورت او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولی او دوی به عملي کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په دریم ورځ هم روان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي 15 غوښتنې لري چې یوه هم پکې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 18 د روان پرلت د غوښتنو ملاتړ دی. دوی وایي چې کوټې ته ورسیږي نو هر تبه پرلت پیلوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګه بالاخره واکمنی باید د فلسطینی ادارې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترګر تنظیم ګڼي. نوموړي دا څرګندونې په خپل هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13 د امریکا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ده. ولسمشر بایدن لیکلي، لکه څنګه چې موږ د سولې هڅې کوو، غزه او لویدیځه څنډه باید په پای کې د حکومتداري په یوه جوړښت کې د بیا ژوندي سوي فلسطینی ادارې تر واک لاندې سره یو ځای شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوو ریاستونو په رامنځته کولو دا مسله هواره کړي. او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ د 50 اورونو نړیوال کپ پایلوبه نن د هند او آسترالیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 1:30 بجه پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بریوال ککړه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې پرون یو وار بیا په خپل احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ځورولو او په زور یې د وستلو چارې ودروي.
سرویلی بتنویلی دلته 40 سال نه اوسی هغه خلک دې ککړو نه دی هغه حقوق شته نه دی هغه تپوس ولا څوک شته.
هم پرون له پیښوره لوالګي تر رسیدلې یو افغان کډوال افغانستان ته بیرته تک په لړ کې خپلې ستونزې بیانوي.
ټیم درکې چې دوه ساتو درې ساتو کې کور خالی کا نو بیګا منګه دې شپه تیر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زما یې نه شي.
او په نوې نړۍ خبرونه کې داونه د جنو کندو پښتنو مېرمنو د ژوند حال اوري.
دبل په وکړ باندې چرته کې کور په کور ګرځم کپړې خرڅوم څوک رانه په قرض واخلي څوک مدا سر بس مچ مې سبقون نه وتلي.
هیله ده مشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورٹ ترازو په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستلو لپاره جوړې کمیټې یو ځل بیا احتجاج او پر حکومت غږ کړی دی چې دا غوی نیول په زوره له ملک استل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون نه وخت په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناد کډوال نیسي او باسي بلکې هغه کډوال هم زوروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لری. دوی د پاکستان د کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبدلې. د سند حکومت تر دې وړاندې د تورونو رد کړي چې ګواکې دوی په قانوني توګه میس کډوال زوروي. دوی ویلي داسې پېښې که و هم شي نو دوی یې په اړه پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت ویلي په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. تفصیل د نیاز علی په دې رپورټ کې.
د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټۍ تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکه وکړي. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورنی غورزنګ، ملی جمهوری غورزنګ کوند غړو، مدني فعالو، وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د ملی جمهوری ګوند د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خدل تا کیرټیکر حکومت افسرن شکولې او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي. دلته روزګار ته دته مکانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومړۍ نیټې راهسي پیل کړی دا او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د بشري حقوقو تنظیمو نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکه کړي او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره په وخت د مظاهره یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې زکمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه پرته ضابطوي یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکومدا هغه پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکومدا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي. هغه خلک کی س کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور 40 سال نه اوسي هغه خلک کی د کګړو افغانستان طرف ته نه دی هغه حقوق شته نه دی هغه تپوس ولا څوک شته. به سر سمانی کی هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشت او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودي رهسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مو هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا د نومبر 13مه مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مودي رهسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم پسند کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د چاپ کوم چې شو هغه وخت ډیر هغه افغانان هم نیولی شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولی وو اوس هم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلې نه دی په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو تر څنګ د بشري حقوقو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختي نیوکه کړې دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان غوختی چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړه دی بیرته واخلي د نومبر په لسمه د بخنی نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو بندي کول استلو زورول دی په سمدستي توګه ودروي بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه پر پاکستانی حکومت غږ کړو چې هغه افغان کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو له هواد استلو بهر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ریډيو کراچي
د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور او شاوخوا کې هم د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي ل پیښور یو شمیر استل کیدونکو افغان کډوالو مشال ریډيو ته ویلي چې پولیس پر پسې د دوی کچا باندې تورغلی او پر هماغه ورځي د وتلو امر ورته کړی دی دوی زیاته کړی په دومره چټکۍ د وتلو لپاره له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوې دي د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه نه د بی اسناد افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی خپل کړی غیته دوام ورکړی دی د پاکستان د دې ګام پر ضد د هیواد دننه پښتون ملت پالو احتجاجونه کړي او هم په نړیواله کچه د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار غندنه کړې ده خو د پاکستان حکومت وایي له دې هیواد به ټول بی اسناد بهرني وګړي باسي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری معلومات راکوي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 13مه نیټه تر شپې نه وخته پورې په تورخم دروازه 2399 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلی او د سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناد افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شو او دغه لړۍ دوام لري د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخه هلته د چمن لارې بیا افغانستان ته د اوختو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوې د پاکستان په مختلفو برخو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوې او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دی له دې ملکه ووزي له پیښورالند کوتل ته لیکدول شو ځنې بیا اسناد افغان کډوالو د خپل نومونو ناخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کډاونه شریک کړل
په ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ بیا چې تر روان شدل دا بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زمایر نه شي د سرک باندې پراتو بس ځخ نه نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس غیزه نه کړه راشو بس ډایرک زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي
مونږ تراغله ابل اورزه یو پرچې مې تراغله چې تاسو به د ماخه پورې وځي نو مونږ ورته ویل چې اوس مونږ به وځو اوس دا کراکه مله کراله کوم ځنه کو د غازیم جوړ کړ دا یو خرچون غوړی غنه په دې خاطر باندې مونږ کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډ ترل شروع کړی په دې سړي وخت چې تقریبا کرام پې نه کیده تقریبا دا کړه باندې دا قسم کې نه ولو او د په دې غزي باندې غریبي کور مونږ په درې دریم لک روپې لګولې ما په 50000 روپې خرڅ کړی دا بس ته خو خپل دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه
د خیبر پختونخوا پولیس ویلی چې دوی ته یوازې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملکه د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی وار کارت او یا هم افغان سټیزن کارت لري نو دوی نو باسي د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وته مهلت د اکتوبر په 1 شلمه نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجسټر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجسټره یا بی اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره 10 لک ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
افغانستان ته د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو د لغړیانو اتحادیې پرلتله هم دوام لري. دا پرلت د اکتوبر پر 1 پیل شوی و. دوی وایي د پاکستان حکومت دې د پاسپورټ او ویزې لازم کولو پریکړه بیرته واخلي او پر ځای دې خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکره تګ او راتګ وکړی شي. بل پلو پښتون ژغورنی غورځنګ د دې پرلتوالو په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل یعنی پلی احتجاجي لاریون نن پر 3 ورځ هم روان ساتلی دی. د غورځنګ غړي وایي حکومت دې د چمن پرلت غوښتنې ومني، د غورځنګ نیولي غړي دې خوشي کړي او د افغان کډوالو له زورولو او ویستلو دې لاس واخلي. د پاکستان حکومت بیا دریځ لري چې پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرطونه د دې ملک د امنیت د ټینګښت لپاره ضروري دي. په دې اړه تفصیل هم نن موږ ته له کوټې خپل خبریال صمد شبنم راکړ.
دوی په دریم پړاو کې دا وخت د پښین کم سیمه چې دا یارو نو پر دې سیمه باندې روان دي او له دې سره خپل کم د دې چنیول سوي ملګری دي. د غورځنګ د غوي انزورونه یا تصویران چې دی غیر اخیستې دي او پر دې لار باندې د یارو څخه د پښین یارو سیمه ده. له دې څخه هم دغه شیبه ده دي چې یو منټ کېږي چې له دې څخه تیر شو نو دوی به په څلورم پړاو کې کوټ ته رسي. دوی 15 غوښتنې لري. دوی وایي چې پر چمن باندې چې کوم پرلت روان دی د دې غوښتنې دی ومنل سي. دویمه غوښتنه د دې ده چې افغان کډوالي په زور له هیواده نه ایستل کېږي او بل دوی هم دغه لکه څنګه چې په چمن کې ناس پرلت پوښتنه کوي چې پر ډیورنډ کټ دی د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول چې دی هغه دی ختم کړل سي. دوی هم دغه غوښتنه لري او بل څلارمه دی وایي چې د ډیورنډ کټ دواړو غاړ ته کم میشت خلک دي نو دې ته دی د دواړو هیوادونو کم دغه چې دی طبیعت چې دی هغه دی ورکول سي. پنځمه غوښتنه د دې ده چې د دې د غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورلا ترين په ګډون داسې د دې اته ملګری چې دی هغه د حکومت لخوا نیول سوی دي نو دې دغه د خوش کول غوښتنه کوي.
دوی چې روان دي دوی څومره کسان دي په دالاریون کې او دوی به کوټه ته څو وخت رسیږي؟
هم دا اوس زما لدی سره خبري وسوي. دوی وایي چې دوی چې کوم د یارو او د سرانان ترمنځ ماشام دلته پړاو کړی دی د شپې پړاو کوي او د ورځې چې دی هغه خپل مزل روان ساتي. نو پر ولس تاریخ دی له چمن څخه راوتلې دي نو نن 19 تاریخ دی. دی وایي چې موږ نن کوټ ته نو رسیدلې نو کوټ ته نږدې داسې به یو پړاو کو او سبا به کوټ ته رسو. هلته په کوټ کې به دی پرلت وایي او د پرلت ترڅنګ هغه پرلت چې دی وایي چې دا به یو ډیر لوی پرلت وي. دی موږ ته دا وایي چې کوم زموږ ځین ملګری چې دی ډیر پر پښو مزل کړی دی. کچم دی له چمن څخه اتیا کسانو چې راوتلی وو نو لومړی شپه د دې پر د کلاب دلا پر جړبند سیمه و، دویمه سیمه د یارو او پښین ترمنز دلته په دې سیمه کې و. نو دی وایي چې زمړ ځین ملګری چې دی هغه د پښو د مزل کولو له وجې د غوی پښې تړاکستې وې دي نو دغه چې د مور روختونونو یا سپټالونو تاسو ته ولیدي او سره د ځنګل څخه بیا چې کوم پر مخ سیمې راځي نو د غورځنګ نور ملګری چې دی هغه د دې سره ملګری سوي دي هغه ځنې چې خورسوي دي هغه د روختونونو تاسو ته ولیدي. نو دا وخت تقریبا د 200 په شاوخوا کې د غورځنګ غړي چې دی هغه دغه سفر روان ساتلی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادی ویلی د سند حکومت دی د دوی هغه غړي زر تر زره پیدا خوشی کړي چې د دوی په خبر د نومبر له یولسمې ورک دی. د اتحادی د نومبر پر اتلسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال دړکه کړې چې کله درکه شوې ډاکټر اسماعیل اسکزے خوش نه شو نو دوی به د کراچۍ په ګډون د ملک په ټولو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د ډاکټر اسکزے کورنۍ وایي هغه د نومبر پر یولسمه د کراچۍ پر تاریک روډ له خپله کوره پورته کړل شوې او لا هم ورک دی. د کراچۍ پولیس وایي د ډاکټر اسکزے کورنۍ دوی ته درخواست ورکړی دی او دوی د هغه په اړه معلومات ټولوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي پرې دا رپورټ موږ ته رالیږلی دی.
دا نومبر په اتلسمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د کراچۍ مشر ډاکټر محبوب نورانی اویل ډاکټر محمد اسماعیل اچکزئی د نومبر په یولسمه په کراچۍ طارق روډ کې د خپل کور نه نامعلومه کسانو پورته کړی دی او تر اوسه لا درک دی. ډاکټر محبوب نورانی ویلي که ډاکټر محمد اسماعیل په دوو ورځو کې دننه را خوشې نه شو نو د کراچۍ ترڅنګ په ټول ملک کې به د احتجاج په توګه په روغتونونو کې کار بند کړي.
حکومت سند کو 48 اور کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اس کو
دیوائی منگسن حکومت تا اتسلویخ ساتونه وخت ورکړی دی. کپدی کې دننا محمد اسماعیل را خوشی نه شو نو په کراچۍ بلکې په خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب په ټولو سرکاري روغتونونو کې به احتجاجونه کوي بیا به موږ سره بل لار نه وي نو باید حکومت ته په سنجیدګۍ سره دا مسله حل کړي.
حکومت اس چیز کو سنجیدګۍ سره مسله حل کروي.
ډاکټر محبوب نورانی زیاته کړی چې ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی په اړه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې تر اوسه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو د سیمې اس اس پی عرفان بهادر بیا مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې د ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی کورنۍ یو خاص جمع کړی دی او مونږه په دې اړه ټول ثبوتونه راټولو. نوموړي په دې اړه د نور معلوماتو څخه ډډه وکړه. بلخوا په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وزیر خان اڅکزئی وویل چې ډاکټر محمد اسماعیل زما د تر زوی دی او د کراچۍ په جنا روغتون کې ډاکټر دی. وزیر خان اڅکزئی مشال ریډیو ډاکټر اسماعیل اڅکزئی د نومبر په یولسمه د کراچۍ طارق روډ سیمه کې د خپل کور نه پر انار وزې نامعلومه کسانو لزان سره وړی دی چې پولیس ورسره هم شامل وو.
11 تاریخ باندې بس د پولیس وردی کې خلک رالو ډاکټر اسماعیل لزان سره بوته او موږ سي قانوني سکم لار د موږ لاړو تانه ته اپلیکیشن د فار اغاز موږ اپلیکیشن نه رسیو کولو او د پرن شپې پورې اس پی سره موږ میټینګ وسه اپلیکیشن از موږ نه رسیو کولو نو موږ د چیف جسټس صاحب قاضي فایزه صاحب سره او آی جی پولیس سند او سی ایم سند سره دغه کو اپیل کوو چې موږ په کیس باندې سي دغه وسی اکشن واخی او ډاکټر اسماعیل به عزت خپل کور ته راولي موږ غره کورنۍ او غره دغه د بچان ډیر په سخت دغه کیو.
په کراچۍ پریس کلب کې تر سره شوی خبری غونډه کې د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی استاذ هم ګډون وکړو. د خبری غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی د بلوچستان مرستیال مشر ډاکټر بهار شاه بیا وویل په بلوچستان کې اکثر لا درکه شوي کسانو مړی موندل کیږي. موږ اندېښمن یو داسې نه چې ډاکټر محمد اسماعیل هم د اوږدې مودې لپاره په لا درکه کسانو کې واچولی شي. نوموړي له حکومت غوښتنه کړې چې محمد اسماعیل اچکزئی دی زر تر زره را خوشی کړی.
ہے امی خطرہ امی خوف یی ہے
دی وای مونږ ته خطرہ او اندیښنه هم دا ده چې محمد اسماعیل په کوم ډول پورته کړی شوې دی او تر وسه لا درک دی نو دا سینه چې هغه هم په لا درک خلکو کې شمار کول شي. په بلوچستان کې خو دا د معمول پسیل کیږي چې زمونږ زکون کې ډاکټران استادان فعالان هم دا سی لا درک کول کیږي او اوس خو زمونږ زکون کې چې نور صوبو کې زدکړی کوي د هغوی سره هم دغه ډول سلوک کیږي.
صوبو مې پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ
ڈاکٹر بہر شاہ زیادہ کڑے چې ڈاکٹر محمد اسماعیل میرمن هم ڈاکٹر ادا ہگا تر ہگر نہ دے دریاست لخوا دا سلوک دمن لوڑ نہ دے د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی په حکومت غک کړي ک ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی په کومه پیښه کې ککړی یا جرمی وی نو عدالت ته دی وړاندې کړی شي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی غړو په وینا محمد اسماعیل اڅکزئی د بلوچستان د کوټي اوسیدونکو دی. هغه د کراچۍ له همدرد پوهنتون څخه ام بی بی اس ډیگری ترلاسه کړې ده او د 2019 کال راهسې د کراچۍ جنا روغتون د هډوکو په څانګه کې د پوسټ ګریجویټ زده کړې کولې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپی مو دی 15,215 2,110 1,980 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تازه مشال لري ته کوکې رودونکو د خبر پتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو پر ضد ګامونو پورته کولو لړۍ تیز کړې چې تر اتلس کالو پر کمومرو هلکانو سګرټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دوکاندارانو پر ضد له قانون سره سمه کاروایي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي. ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي، وایي چې نه یوازې د کمومرو لخوا د سګرټ څکول تاواني کار دی، بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو له دوکانونو سګرټ باید ونه غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تاڼو او گشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د 13 کالونو کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروایي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی، دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی، سیګریټ دی، چې دا په دوی باندې هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی، کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم، او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کوم ده اب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی، دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي، ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي، خو باز دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم، نو موږ ته یاره هغه خبره راولې کنه خبري، نو ماشومان موږ سیګریټ نه ورکوي. ذات مې بل بچی ورکړم سبا ما بچې بل دکان ته شي هغه لم ورکول شي. بیا سیګریټ څخه شیخونه نه سیګریټ خشه لري سړی یاره وړو لور کې دغه کې نو خو خبره نه ده.
تاسو خرڅوي غلې؟
ها خرڅول جدا خبره ده، خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت یمو خلک اکثر دي لوی ته وایم یاره اس کوم دا خشه نه لري، بده سیه ته باندې نقصان هم مالی نقصان دي هم جاني نقصان دي هر طرفه نقصان دي، نو خو خبره نه ده چې نس کې نو خو خبره ده.
د سوات سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي، په دغه کې 9% خزي شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکي وي. د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړېږي.
موزیر سرزر خبرې وکړو، کینسر په وجود کې د خولي د کینسر نه والا د غټو کولمې د کینسر پورې ده، معدې د کینسر پورې ده، د چيته د کاسکې سینې بیماریانې لګي، د زړه بیماریانې لګي، د فالج بیماری چې دغه انسان ته لګي، بلکې ایون شوګر چې دغه انسان ته سیګریټ ته اثر لګي دی، شي او د غاښونو مسلې چې دغه نه دی سیګریټ ته اثر لګي. زموږ عمل خدای المیه ده، څوک په دفتر کې ناسي، کې په ګاډي کې ناسي، کې په پارک کې ناسي، خو سیګریټ پہ لګولی او دا په دې ماشومانو باندې دې غلط اثر چې دا پرې باسي. د ډی پی او سب چې رقم قدم مغستې دی، زوخم د پکار دادا چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی، او زم چې ایون دا سره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې ګم خلک سیګریټس کې پاغي باندې هم پابندي ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 1,00,000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل بوریوال کاکړه ورو.
په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملک ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13مه تر سره شوی دی احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړی کمیټې کړې و. د پاکستان پر حکومت ځخ کړی چې د افغان کډوالو نیولو او ایستلو لاس واخلي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی لا درکسوي غړی ډاکټر اسماعیل څخزای زر تر زره خوشې کړي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د نومبر پر 13مه په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته خبرداري ورکړ چې که اسماعیل څخزای په 48 ساعتونو کې خوشې نه شو نو د کراچي په ګډون به د ملک په ټولو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د دوی په وینا هغه د نومبر له 12مې لا درکړې. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزی پر ضد پرلتنن پښپرم ورځ هم روان دي. د خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د کوز جنوبی وزیرستان برستال کمشنر یاسر سلیمان کونډي وایي چې دا د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزارت پریکړه ده او دوی به عملی کوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټي پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په درې مرزم دوام لري. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو پر ضد دي. په چمن کې د اکتوبر له 28مې د روان پرلت غوښتنې ومنل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګ او لویدیځ څنډه اخیر هم واکمنۍ باید د فلسطینی ادارې وي. نوموړي دا څرګندونې په هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13مه د امریکا په واشنگټن پوسټ کې خپره شوې ده. ولسمشر زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوو ریاستونو په رامنځته کولو سره دا مسله هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر سازمان بولي.
مشال ریډیو خبرونو اوس په یوې بلې موضوع ته راشو. تاسو اوریدونکو زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم نیخ پنیغا اوریدی شئ. په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت ګڼ شمېر پوځیانو د امریکا کانګرس ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هېوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه خول شوې ده. په لیک کې راغلي چې دا د څه باندې 15,000 پخوانیو افغان پوځیانو لخوا لیکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده او له هیچ چا به بدل یا غچ نه اخلي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رارسېدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 15,000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغو پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د عالم مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومي ازادي رادیو ته وویل:
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په نوموړی کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخوانی پوزیان د طالبانو د حکومت عمومي بخنه دروغ بولی او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخوانی پوزیان وهلي شکنجه کړي بندیان کړي او وژلي دي. پخوانی پوزی افسر سید ظاهر هاشمی وایي
د افغانستان پخوانی پوزیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غرزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخوانی پوځیان چې دغه پرانیستې لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو شکنجې سپکاوي او وژلو درول دي.
ومغوښتل چې د دې دعوه په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ځواب ورن کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بخنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون لا ته سو زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر پر 19مه د تشناب یا ټوایلټ نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې د تشناب یا ټوایلټ د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د دې هیواد د ټولو آبادۍ یوازې 10% خلک تشناب لري. ډاکټران وایي د تشنابونو د کمی یا د هغوی د هغو د نشتوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاتوي، بلکې د ګڼو ناروغیو خپرېدو هم دا کار سبب کیږي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
نن د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې موخه په اولس کې نه یوازې د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د شارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د شمیرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې 10 خلک داسې دي چې هغه د تشناب اساني یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هیواد په غټ شارو کې د 19 لپاره عمومي تشنابونه ډیر کم دي. په دې اړه په کوټ کې د خیر شګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او کوم بند پاته دي هغه به د شرولي لخوا بند پاته دي
د کوټي په شهر کې دننه زنانو ته کم د ټوایلیټ مسلې چورپی شي دي په کوټي کې دننه مطلب دا وای د شهرو پبلک ټوایلیټس په والا باندې چې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور شهرو سره کمپریشن دی لکړې وای شاید کوټه د ګردو شهرو سجدا په مخ ول چې سونی مطلب آبادی وړو هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوایلیټس ولې د بده مرغ دارنګ وسولې چې په ادارو کې دننه هم او بیا مطلب سیاسي ګوندونو هم ورسره اقتدار را لچ او ډیر دارنګ ځاینه ولې په دې کې کم ټوایلیټونه ولې دا استاسته چې دغه خلکو ته لاټېدل نو هغه چې دغه وس خپل دوکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ واخ په دې بندرې ولې هغه وس یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دوکان جوړ شي څوک چې دغه کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی
د تشنابود نشټوال لا ملکیو اړخته نارینه شاریان په مشکل کې دی نو بل په لوت هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره ځي دا غو لپاره هم د تشناب ستونزه ډیره زیاته ده په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټي نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټول ورځ په مسانه کې د بولو د درولو څخه بیلابیل ناروغۍ رامنځته کیږي
دا زموږ شیزي زنانې چې دي هغه په بازار کې ګرځي خوران شاپینګ کوي یا د کور سودا دا یا بل شي دي او کورته چولار سي وذ فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا کې چې دي دا بکټیریاز جراثیم چې دي هغه الته ودرېږي لکه پر چت باندې چوبه ولاړی یا یو په کډی کې وبو ولاړی ولاړی نو دغه تراز دا بولې ک مسانه کې تر ډیره پوری پرتی نو دا داسه چې دي انفیکشن پلاویږي دا بلډر چې فلی ک بلډر نه کې خالی دا زموږ بلډر چې دي هغه ډی سنسټایز سي بیا مسانی تم نقصان ورسیږي
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرام ترڅنګ د شاروالۍ ټاکل سو نمائندګانو هم کله هم په شارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې په دې ترڅ کې بغور شو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه و مشر ابيب طاهر اډوکیټ ته
د دوی پروفیټ ټو انکم فائدہ دغه شیان کې نشته نو یو ټوایلیټ چې جوړي یو 2.5 لک روپی کې جوړ شي یو روډ جوړي 2.5 کروڑ روپی کې جوړي ځل ته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نشته دا زموږ پارلیمنٹینینز کی راضی یا دا میونسپل خلکسان چې راضی ظاهرن خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنگ دي نو دا یو ډیر امپورټنت شی دی زموږ سرکاري ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیلز دپارا گھر سرا ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلز کی دنا صحیح فیسلٹیز نستا ٹوائلٹس کا گورنمنٹ باید کی دغه شی باندی توجہ ورکی
لیکن د کوټی د شرولی پخوانی ناظم عبدالقهار خان ودان بیا زیاده کړه چې دوی په خپل وخت کې د قبضه سو سرکاري تشنابو د خلاصون په خاطر ځینې قانوني ګامونه پورته کړي وو دغه په خبره چې دوی د وخت د ختمېدو لامل پاغه کار کې بری ونه مندي
نن چې آبادی دونه زیات سي پنځه ویشت لکه آبادی ده مطلب موږ په کوټه ښار کې لس پنځلس ټایلټ نه لرو زه چې ناظم شوم نو ما یو غټ قدم دا واخیست ټول هغه مځکې چې هغه د ټایلټ دپاره ده دې یو قانون دا دی چې د ټایلټ دپاره یا د اسینشل سرویس دپاره چې کومه مځکه میونسپل کارپوریشن ته یي هغه د پاکستان پرزیډنټ هم چاته نشي لاټولی نو بیا ما داسې یو قانون پاس کی بیا مې وګور ته واستاوی چې وروره هر څوک چې الاټمنټ سوی دا قبل ڈنگ پرسنٹ لگے دل ہے کہ پلانا پر لگے دل دی دا اسینشل سرویس دی دا نس کے دل ہے دا ٹول کینسل دی نو پدی کی مج یو دا کینسل کے دو مج پا وقت کی آرڈر وکی
دل تا زیاتر کار پو ہاندا ہم وای چی دا حکومت لمڑے او بنیادی ذمہ داری دا چی نہ ہے وازی پو خوانی تشنابون دا ولس لپار خلاص کری بلکی پا نو آبادو کی ہم ولسی تشنابون مهم او گرزوی پدی اڑا با غرسو پا کوئٹا کی و نامتو خبریال سید علی شاہ تا
لبد مرغ په کوټه شهر کې چې چیرې هم د انګريز د وخت څخه کم ټوایلیټس وو هغه چې دی پر هغه باندې قبضه وسپله پر هغه باندې پلازې جوړې سپلې او د خلکو د ضرورتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلې یعنی په شهر کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي او بیا تر ټولو غټه المیه دا ده چې په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد او شمار دي د دې مطابق په 1100 شزینه چې کم سکولونه دي ګرل سکولز دي په دې کې ټوایلیټ نشته اوس ته ماته راوښه یو وار چې کم د تعلیم کچه ده شزینه هغه بيخي بیخی ډیره کم ده اوس نارینه خو به یو ځای ووزي زنانه به څه کوي زموږ په ټولنه کې په اربو روپۍ راځي دا خرڅیږي کم از کم د ټایلټس کې جوړ کړي وای
د کوټې د ښار د قبضه سو عوامي تشنابو په اړه مو چې کله د کوټې د ښاروالۍ د مرستیال افیسر انور لیډي سره تماس ونیوي نو هغه دا خبره تایید کړه چې د قبضه سو تشنابو لپاره نه هیواز په عدالتو کې کیسونه روان دي بلکې د ده په خبره چې نوي تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی خو د دې مقصد لپاره تر اوسه څه فنډ یا رقم نه دی ځانګړی شوی
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
اوس اوریدونکو نوې نړۍ خپرونه د دې اونۍ په پروګرام کې د کونډو پښتنو مېرمنو د ژوند حال او د هغوی د ستونزو په اړه اوري د خپرونې جوړونکې عاصمه ګل ده
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او مېرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه په پښتنو سیمو کې د خاوند لمرګروستا د خځې چون لکه سختو کړهونو دیریږي او یو کونډه د کورنۍ او ټولنې لخوا د کوم قسمه ستونزو سره مخ کیږي د نن ورځې فیچر کې دا او د دې سره تړلي نور موضوعات سیلو تر پای را سره ووسی
دو خبر سره شروع کې مرسته کول راتلل بم تپوس به هم رانه کول چې سپکا خونه دی کور نه سودا شتا نشته دی خو بس تر کوم پورې بیا غوي هم پوي خو
دا غږ د کوز دی روسي دن کې دو دیرش کلنې زینت ته چې درې کال وړاندې خاون بجلی ونی و او مړ شو او دا رنگ زینت ته د پنځو بچو ساتنه ورپغاړه شو په داسې حال کې چې زینت چامې وینځلې مشال ریډیو ته ویل چې خاون به یې لوبیا خرڅوله او ژوند یې خروانو خو ناڅاپي مرګ یې د کورنۍ ژوند د ستونزو سره مخ کړ زینت دا هم وویل چې د خاون په ژوند به په کور دننه ناسته وه خو اوس یې د پنځو بچو د پالنې ذمهواري په غاړه شوې ده ځکه کور په کور ګرځي او کپړې خرڅوي
تپوس پختنه کوله لیونو به راتل اندروجانې مې هم وسشتلې نو بس تبل په وکړ باندې چرته کیږي کور په کور ګرځم کوڅه په کوڅه خپل مهنت کوم وا کپڑے خرڅوم څوک رانه په قرض واخلي څوک هم داسې بس بچ مې دا سبقونه نه وته دي د سهالات کې سبقونه چرته ویلې کیږي ورونه مې هم ست خدا غوي خپل هم غریبي ده واړه بچي دي مزدوریانه کوي به وسیده زه داسې هم نشم کولی چې اوس سره د بچو هغوی کره ډېره شم او هغوی باندې خپل بوج پرې باسم اوس خپل دغه ماته ګوډه کوم او خپل وخت تېرم
د زینت په سیر د مردان د شنکر اوسیدونکي 15 کلنه ګلشن کسه هم د سرکاري سکول استاد ده خو وایي چې د خاون له مرګ وروسته د ستونزو سره مخ ده گلشن مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې په سعودي عرب کې مزدوري کوله او ژوند یې په خوشحالۍ تیرېدو خوشپک کاله وړاندې خاون د زړه د ناروغۍ له وجې وفات شو او دغسې یې د ژوند سخت وخت شروع شو
دا هغه وفات نه پس زما خواخ او زما سخر ما ته نیت ورانو چې ستا خاوند اوس نشته او ته دلته اوسېږې او دې کور کې نور نارینه دي خونه لګي چې خاوند یې نشته ته دلته اوسېږې نور کور کره راړم خو الحمدلله زه یو استاد یم زما تنخوا راځي نه اول زه چا باندې بوج یم نه اوس چا باندې بوج یم خپل ټول خیال ساتلی شم درې لویانو مور یم نو هغو دې جوړه پیزار هغو دې څه خواهشي نه یې هغه پوره کولی شم خو بیا زما بابیان چې دي هغه دکه وایي چې خاوند خو مړ شو او خاوند کور نه ده دلته راله مور کور کړه نو زړه مې سم خفه شي چې د یو ښځې داسې ژوند دي چې نه خپل مور کور خپل مور کوري او نه د خاوند کور خاوند کوري د هغې چېرته ژوند صحیح نه وي د خوشحالۍ نه وي بس دکه ژوند دی تېرو به
چولی اکثر خزی د خاوند د مرګروستو په معاشي توګه د محرومۍ ښکار کیږي دغه پښتنه مشال ریډیو د لیکوالي او شاعري کلسوم زیبنا وکړه نو په جواب کې یې نوموړی ویل چې خاوند د خپل خزی او خپل اولاد لپاره د سر سوری وي ځکه په خزه ډاډې وي او په هر قسمه خراب مالی حالاتو کې ورسره وخت تیروي خو د کونډې دو په صورت کې خزانه یوازې د مالی ستونزو سره مخ شي بلکې اکثر یې کورنۍ هم بوج ګڼي
چې خاوند وفات شي نو اول خو پلار ورونه بیا دغه اجازه نه ورکوي چې خزه یا بهر راوځي اول سره خو هغه ایجوکیټډ نه سبق نه ویلې سکول نه ویلې تعلیم نه حاصل کړي موږ په یو پښتنه معاشره کې اوسېږو د پښتنې معاشره د ټولو نه لوی رکاوټ چې کم دی دغه نو هغه د تعلیم کمی دی میل ډومینیټډ سوسایټي دا زموږ اسپیشلی د پښتونخوا په حواله خبره کوم یو خو په هر عمر کې نوکرای او داسې ځینې ملاویږي هم نه او دویمه خبره په کې دار چې هغه بیا اجازت اغسطل لوی مسئلے نو پخپل بیا سپورٹ کولے ام نشی پلار و رونا او اجازت ام نور کئی نو اغی دو وجہ اغی سرا دیر زیاد مسائل راشی خاص کر معاشی مسائل
مردان کې لبشری حقوقو لپاره کار کوونکې کوثر مشال ریډیو ته ویل چې د ټولنې هغه زنانه چې د تعلیم نه محروم وي او هنر یې هم نویز ده نو د کور د نارینه نه بغیر یې د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کېدل ګران وي ځکه د خپل وړو وړو خرچو پوره کولو لپاره یې هم د کورنۍ نور خلکو ته سترګې وي
کله یو جینې د کور بهر شي پردی کور ته لاړ شي دا اغه جون بیا د سخر کور کې چوي نو هغه هر څنګه چوي زمونږ پښتانه وای چې بس خپل وخت به تیروي بیا چې کله دغه کې داسې څه مسله راشي چې ته یو جینې پکې کونډ شي نو دا اغه جون ډیر زیات برباد شي دا اغه غټه وجدای چې دا اغه ماشومانم وي او دی خو د پلار کور داسې وي چې اغه کې پردی لوریانه را دن شوی وي نو اغه وای چې دا زمونږ کور دی نو دا اجزانه د پلار د کور شي بیا او نه د خاوند د کور شي د کونتون جون چې دین هغه دی ته ډیر یاد ګران شي د دې د ماشومانو بوجم پدی باندې شي د دې د خپل جن بوجم پدی باندې شي د دې د ځوانې بوج هم پدی باندې شي چې پلار کور خوي او مالدار وي خوزا اغي وسره سنا سو دغه کی کنه پلار کورم غریب دي نو اغي ته چې دینو دا مشکلات نور هم چې دینو ګران شي نو چې داغي دوی منیکا آسانه کېد بلکې چې دا رجحان پیدا شي چې دا کونډي نکاح کیږي نو بیا بم داغي زندگی چې دینو هغه لګه آسان شي بجای د دې چې هغه د یو کونتون جن تیرې د خپل بچو سره
پروفیسر شاهده امان د پېښور پوهنتون د سیاسياتو په سانګه کې استاد ده مشال ریډیو تر پښتنه وکړه چې د خاوند د مرګ وروسته د خځې په معاشرتي ژوند ساغې سپرې وزي نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې په ټولنه کې زنانه د واده وروسته د ژوند تیرولو ټول انحصار په خپل خاوند کوي او د خاوند د مرګ وروسته زنانه د تحفظ د احساس نه محرومه شي او دغه فکر کوي چې د خاوند د مرګ سره په ټولنه کې اهمیت کم شوی دی او نشي کولای چې مطمئن ژوند وکړي
د کندو خزو مسائل بیشک عام خزو نه زیات دي دسی خزه چرته امپلویمنت لپاره اپلای کئم نو التا ټول مخکدا اغوی نه سوال کیږي کی خاوند شته یا نشته او چې دی کی خاوند چرته کار کوي او چې دا خزه کونډای نو بیا هغه ډیر فیوربل نظر سره نه کتل کیږي واده سکیورټی ته پاره ضروری ده ا خبره بالکل 100% درست ده چونکی د خزو سکیورټی عام طور په اغوی خاوندانو ریلیټ کیږي چې د سکونډه خزه چې چرته ورک پلیس ته ځان درنم کی نو التا ہیریسمنٹ والا ایشو چی دے اگوئی تپیخی گیا دا پدے چیا خلق دا خیالی چی دا خزا چی دے دے شاعت آغا سڑے نشتا نو دا خزا چی دا آغا خپل زان سیکیور نشی گولے اور آغا بیا ڈفرینٹ طریقوں سے اگوئی باندھے دباؤ اچھولو کوشش کی گئی سمگا معاشرہ کی خزی چی دے آغا ضروری دا کہ اکنامک انڈیپینڈنس اگوئی سڑے خاص طور پہ دا چی اگوئی سرس کار روزگار چی اگوئی ناگا انکم جنریٹ کولی شی سبا تا خودے ما کا یو خزن خاون وفات مشن کم از کم آغا خزا بچی دی چی دی آغا کامیاب بولی شی
پاکستان یو غیر سرکاری تنظیم دی چې د کونډو او یتیمانانو ترڅنګ د زده کوونکو بیمارانو او داسې نورو سره هم مرستې کوي. د الخدمت فاونډیشن ادارې صوبای صدر خالد وقاص مشال ریډیو ته وویل چې دې تنظیم د کونډو او یتیمانانو د مرستې لپاره ګڼ شمېر سکیمونه شروع کړي دي چې پکې د صحت ویلیا اسانتیا وي او د کونډو لپاره هنری زده کړې هم شاملې دي.
خیبر پختونخوا کے اوسا پورے 6000 نزیات یتیمان معشومان الکان ہوں جنکیان دواڑا داغی کفالت پروگرام جاری دے پر من حساب سرا ہر درے میں آشتے پس او ددی مور انہوں باندی دا پیسی ٹرانسفر کی گوا تا پاگئی کون تزیر چی 5500 نے ایبو چی دے ویڈوز دا دی دے میں تقریباً 50 سٹڈی سنٹر ہوا تا منگوئی آمون جوڑی کری دی چی دا ٹول 6000 معشومان مختلف ددی مین دی پاگ کلسٹر کن تقسیم کری ہو گیا سنٹروں کن چې ریگولر ماہانہ داغی یو ایکٹیویٹی کی گی کیا گا دے موریانو دا پارا ہم یعنی دی ویڈوز دا پارا اور دے بچوں دا پارا ہم پکی دری سلور گھنٹے کیریئر کونسلنگ پکی وی پاگ اور ایکٹیویٹی چرے ہم تو اسپانسر وی یعنی اے مور کے راضی و معشوم کے راضی داغی کرایا ہوں اور پاگ اور خوراک ہوں آگا ددی ایکٹیویٹی اور خدمت پذیمہ وی بعض ویڈوز آگا خواہش مندی وی خپل روزگار خپل کورونا شروع کول غواړي سلائی سنٹر یا بل داسې دې سره ریلیټډ نو هغه لا 1,00,000 پورې قرضه هم موږ ورکو.
کال 1995 کې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د کونډو یتیمانانو او غریب کورنو جنکو با اختیار جوړولو لپاره د مختلف قسمه هنري زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. د دې مرکزونو شمیره په خیبر پختونخوا کې 33، پنجاب او سندھ کې 55 او بلوچستان کې 22. په دې مرکزونو کې د جامو ګنډل، پینټینګ، بیوټیشن یا د ښایست کورس، کمپیوټر او نور هنری زده کړې شاملې دي. دا و د نن ورځې خبرونه. راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترا کړئ. د الله پامان.